درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شو. نن د چهارشنبه ورځ ده او دا مهال اره چهارشنبه د مایکروفون ستاسو خبرونه خبرېږي. وروسته به زما همکار نوریاس نوری راشي او په مایکروفون ستاسو خبرونه کې به له تاسو سره په دې وغږېږي چې دغه وروستي ورښتونه، بارانونه او په ځینو ولایتونو کې واورې چې شوي دي، دوی دستي ستاسو ژوند څومره ستونزمن کړی دی، وضعیت یې څنګه کړی، او همدارنګه په افغانستان کې د اوږدې وچکالۍ د کمیدو لپاره یې څومره هیلې رامنځته کړې دي. په دې موضوع به له تاسو نه اورو. تاسو کولی شئ چې زموږ د واټساپ شمیره چې بیا بیا په خپرونو کې اعلانېږي په هغې راسره د واټساپ له لارې تماس ونیسئ، همدارنګه په نورو شمیرو تماس ونیسئ او خپل نظرونه راسره شریکوئ. خو تر هغې مخکې زه اجمل اندیم او د دې ساعت خبرونه درته وړاندې کوم. دا ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداروي په تیرو 40 ساعتونو کې سخت واورو او بارانونو په افغانستان کې د خلکو ژوند متاثره کړی دی. کندهار کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې او چارواکي وایي په دې ولایت کې سوداګري زراکړه ورکړه په 30 کمه شوې ده. او شمالي کوریا یو لرې واټن ویشتونکی توغندی نن له خپلو ختیځو سواحلو څخه سمندر ته توغول. بشپړ خبرونه واورئ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په تیرو 40 ساعتونو کې د سخت واورو او بارانونو ورښت د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خلکو ژوند متاثره کړی دی. اوچا پر خپل ټویټر لیکلی دی چې سخت ژمی په افغانستان کې هغه وضعیت چې لاله مخه خراب و د خلکو لپاره نور هم کړکېچن کړی دی. د ادارې زیاته کړې ده چې افغانانو ته د مرستې رسولو وخت په تېرېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې د طبیعي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت د وزارت یو چارواکي محمد امین وزیری پرون ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبه له ورځې نه په یو شمېر سیمو کې د سختې واورې او بارانو د ورېدو له کبله چې ستونزې رامنځته کړي بیړنی وضعیت اعلان شوی دی. تر دې مخکې هم د بشري مرستو یو شمېر سازمانونو خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې به د ژمي په سړیدو باندې بشري وضعیت لا هم کړکېچن شي. کندهار کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې او چارواکي وایي په دې ولایت کې سوداګریزه راکړه ورکړه په 30 کمه شوې ده. د دې خونې مرستیال فضل حق نن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د بانکونو د فعالیتونو کموالی او په پیرو پلور کې ستونزې د دې سبب شوې چې تجارتي راکړه ورکړه کمه شي. دی چارواکی ول د جمهوری نظام تر سکوت مخکې د کندهار صادرات وچی او تازه میوی او قیمتي ډبرې وي. د نوموړي په وینا سوداګرو له نورو هیوادونو څخه تر ډیره خوراکي مواد، برقي وسایل او د کارخانو لپاره خام مواد واردول. خو په کندهار کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د دې چارواکي په وینا وس د سوداګر چې وس سوداګر د کافي پیسو د نشټوالي لکول نشي کولای له بهر توکي وپیري او هیواد ته وارد کړي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې عادي حالت ته د اقتصادي وضعیت د ستنولو په هدف هڅې کوي، خو په نورو ولایتونو کې هم سوداګر د تجارت او پانګونې په برخه کې د فعالیتونو له کموالي شکایت کوي. شمالي کوریا یو لرې واټن ویشتونکی مشکوک توغندی نن له خپلو ختیځو سواحلو څخه سمندر ته ویشته. دا خبره د جنوبي کوریا پوځي چارواکو کړي. د جاپان د دفاع وزارت ویلي هغه څه چې شمالي کوریا توغول امکان لري چې یو مسایل ووسی خو ډېر جزئیات نه دي خبرې کړي. لومړی د جاپان ساحلي ګارد د دې توغونې په اړه رپورټ ورکړه. وی ویل چې ممکن یو بالستیک توغندی وي خو دوی هم نور جزئیات نه خبرې کړي. دا وروسته لاغه ده چې د جنوبي کوریا مشر کیم جونګ اون د خپل هیواد د پوځي وړتیاو د پیاوړتیا ژمنه کړې ده. دا ملګرو ملتونو د ملي امنیت د شورا د پریکړه لیک پر شمالي کوریا د هر ډول لری واټن وشتونکو توغندیو اسمویل بند کړي او د شورا د پینګ یانګ د اتمی پروګرام په خاطر په شمالي کوریا بندیزونه هم لګولې دي. د امریکا د متحده ایالاتو پر رهبرۍ ائتلاف چې په سوریه کې د داعش ډلې پر خلاف جنګیږي وایي پرونې د داعش د قریب الوقوع ګواښ پر ضد هوایي حملې کړي. د سوریې په شمال کې د حملې داسې وخت کېږي چې د ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو 2 کاله پوره شوي. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی و په دې مناسبت ښایي په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو احتمالي حملې زیاتې شي. سلیمانی 2 کاله مخکې د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې وشل شوی و. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل له کیف څخه د ملاتړ خول لپاره پرون اوکراین ته ورسید. دا سفر داسې وخت کې کیږي چې له څو اونیو د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په اړه په ډیپلوماټیک ډګر کې کړکیچ زیات شوی دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د مایکروفون تاسو په دې خبرونه کې مو زنوري نوري هر کله کوم د خبرونه د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. نن په افغانستان کې د ورستیو ورختونو پر موضوع خبرې کوو. په دې ورستیو کې ورځو کې البته د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې واورې او په ځینو کې باران ورېدلې دي. د ورختونو په ځینو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه هم اړولې، خو ورسره دا هیله هم زیاته شوې چې په دې هیواد کې به وچکالي ورسره کمه شي. افغانستان وروستي څو کلونه وچکالی ځپلی چې له امله ډېر خلک له خپلو اصلي مینو نورو ځایونو ته کډه شوي دي. دا چې روان کال به دغه ورښتونه څومره د وچکالۍ له کمېدو سره مرسته وکړي په دې اړه به د چاپیریال ساتنې د چارو یو پوه هم په خپرونه کې له ځان سره ولرو، خو له تاسو به هم واورو چې څومره دغو ورښتونو ته خوشبین یاست چې په سیمه کې به مو د اوبو د سرچینو له زیاتوالي سره مرسته وکړي. د دغو ورښتونو د زیانونو په اړه به هم له تاسو واورو. په هغو سیمو کې چې اوس که ډېرې واورې ورېدلې وي یا بارانونه شوي وي او سیلابونه راوتلي یا برف کوچونه راغلي وي خلکو ته یې څومره زیان رسولی؟ آیا سیمو ته مو غځېدلې لارې د واورو له امله تړل شوي یا سیلابونو ویجاړې کړي؟ آیا د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ شوي یاست؟ تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې آیا په خپله مو د زیاتو ورښتونو خطرونه په پام کې نیولي او کورونه مو په هغو سیمو کې جوړ کړي چې د برف کوچونو او سیلابونو خطر پکې کم وي؟ لکه لارو خبرېږي چې که په سیمه کې مو د برف کوچونو یا د سیلابونو د پیښېدو خطر زیات شي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت سر له ننه د ورښتونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی. دغه بیړنۍ حالت ته په پام آیا د طالبانو حکومتي ادارو یا مرستندویو ادارو در سره مرستې کړي دي؟ په خپله له زیانمن شوو سره په څه ډول مرستې کولی شي؟ پر دې او اړوندو نورو مسایلو به له تاسو واورو. کولی شئ چې را سره په دغو شمیرو تماس ونیسئ: 00420221 2401. بیا تکراروم: 00420221 2401. او دا بل شمیره مو د واتساپ شمیره هم ده که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو در سره ثبت کړئ. په وړیا توګه را سره کولی شئ تماس ونیسئ: 00420221 2401. بیا تکراروم: د واتساپ شمیره ده، په وړیا توګه را سره کولی شئ تماس ونیسئ: 00420221 2401. رادیو تکای آزادی مو هم د اسکایپ آدرس دی. د اسکایپ لاره هم کولی شئ چې را سره تماس ونیسئ او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو کولی شئ چې په دې اړه خپل نظرونه هم زموږ په ټولنیزو شبکو کې کېږدي اکاونټونو کې، نو ستاسو نظرونه به هم د خپرونې په یوې برخه کې ولولو. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص عبدالولی مدقق زموږ میلمه دی. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې مدقق صاحب له موږ سره وصل دی. مدقق صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه نوري صاحب، سلام وړاندې کوم تا ته او ستاسو ډیرو درنو اوریدونکو ته.
مدقق صاحب، مخکې له دې چې اوریدونکي تلیفونونه پیل کړي اوریدونکو ته وار ورکړو، که راته ووایي چې تاسو په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې دغه واورې او بارانونه څه ډول ارزوئ؟ مخکې مقدمه کې مو وویل چې کله یوې خوا دغه ورښتونه د وچکالۍ د کمېدو په اړه هیلې زیاتوي، له بلې خوا خلکو ته یې ډېرې ستونزې هم راولاړې کړي دي. همدا اوس له مختلفو ولایتونو نه موږ راپورونه لرو ډېر مالي او ځاني زیانونه یې اړولي. که په ټوله کې راته ووایي چې دغه ورښتونه په ګټه دي د افغانستان او که په تاوان؟
مننه زه په لومړي سر کې مننه کوم له تاسو نه ستاسو په ډیر ښه وخت کې دا فرصت مساعد کړ ترڅو په دې ډیرې حیاتي مسلې باندې خبرې وکړو. دغه د واورې ورښت او د باران ورښت دا یو الهي نعمت ده. اوبه ژوند ده، که چیرې اوبه نه وي ژوند بقا یا زموږ د انسانانو یا د حیواناتو ژوند امکان نه لري چې د ځمکې په سر باندې دوام پیدا کړي. خو له بله طرفه دغه واورو بارانو ته د غریبو او فقیرو خلکو بلا هم ویل کېږي. خو زه سې ورته ګورم د واورې ورښت او د بارانو ورښت په مجموع کې ډېره زیاته ګټه لري. که څنګه تاسو په مقدمه کې ورته اشاره وکړله که دغه وچکالی چې موږ لرو که چیرې ورښت نه وای، دا واوره نه وای ورېدلې او بارانونه نه وای ورېدلې، نو په ډېرې خواشینۍ سره چې موږ به دغه بله د وچکالي هم تجربه کړې وه. لکه څنګه چې په بعضې ګزارشو کې وویل سول چې موږ په تېرو 5 کلو کې 3 دورې د وچکالۍ درلودې، نو دې به دوام پیدا کړی و. خو له بل طرفه که ورته ګورو په رښتیا هم زموږ ډېر زیات هېوادوال زیانمن شول، دوی ته زیان ورساو، دوی ته تاوان ورساو، خصوصا هغه زموږ هېوادوال چې هغه د اقتصادي نگاه نه په ښه وضعیت کې نه دي، د سړه هوا دوی ته ستونزې پیدا کوي. خو په مجموع کې بیا ورته وګورو د زموږ هېوادوال په مجموع کې زموږ هېواد اوبو ته ضرورت لري. که چیرې دا واوره د ورښتونه نه وای شوي، نو په راتلونکي کال کې به د اوبو له کمښت سره په مجموع کې ټول وګړي د افغانستان مخ وو. شاید اوس له د فقر له وجې نه یوه فیصدي خلک زیان وویني، ولې که چیرې اوبه نه وي په مجموع کې د کوم نفوس په افغانستان کې ژوند کوي ټول به که هغه په ښاریاتو کې دي او که په کلیو کې دي ټول به له دې ستونزو سره مخ کېږي چې حتی د څښاک اوبه به نه وي. نو زه سې ورته ګورم دغه واورې او دا ورښتونه د زه په یو نیک فعال باندې وینم او د دې د ګټې تر زیانونو ډېرې زیاتې ماته ښکاري، او خدای وکړي چې یو څه نور هم دوام وکړي چې تر څو موږ وکړی سو د تیرو وچکالیو هغه زیان او جدیره سې موږ لیدلې ده او هغه په تر یو حده پورې رافستي.
هغه خبره چې ما تاسو نه غوښتل چې پوښتنه وکړم هغه تاسو په آخر کې وکړه، وروستي 2 کلونه افغانستان وچکالی ځپلی و، یعنی دغه اوسنیو ورښتونو ته په پام فکر کوي دا کافی دي او که نور ورښتونه هم باید وشي چې افغانستان د دغه وچکالی له مرحلې ووځي؟
زه تر کومه ځایه سه معلومات لرم او مطالعه مې کړې ده، دغه تیرې وچکالۍ زموږ هېواد دومره ځپلی ده چې هغه امکان نه لري چې یوه واوره یا یو ځل باران یا واوره زموږ دغه زیانونه جبیره کړي. خو په مجموع کې دا تر یو حده پورې ګټه کوي. کوم ارقام چې زه وینم یا دغه کومې وړاندوینې چې سوي دي، احتمالا په راتلونکي هفته کې 2 ورځې موږ واوره او باران ولرو په هېواد کې، او که داسې دوام وکړي په دا راتلونکو 2-3 میاشتو کې ګمان کوم تر که ډېر زیات مبالغه نه وي تر 30 یا 40% پورې به موږ دغه زیان جبیره کړی وي. او که چیرې یعنی د واوره کم وي، نو کېدای شي یو څه کم اندازه موږ ګټه ترې واخلو، ولې په مجموع کې به دا د وچکالي اثرات او زیانونه چې موږ په تیرو کلو کې لیدلي دي دا به په راتلونکي کال کې هم تر یو حده پورې دوام پیدا کړي.
ډېره مننه مدقق صاحب را سره اوسئ. اوریدونکي ټلیفونونه کوي، پیل شوي دي ټلیفونونه، ځینې اوریدونکي ښایي پوښتنې هم ولري، ځینې ښایي داسې څرګندونې وکړي چې ستاسو تبصرې ته موږ اړتیا ولرو. تاسو که لطف وکړئ هغه پوښتنې چې تاسو ته متوجه دي هغه د ځان سره یاداشت کړئ. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي، یو اوریدونکی دی، مهرباني ځان راوپېژني او له کوم ځای مو تماس نیولی. بلی،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک او لکم زمو تماس نیولای؟
جناب نوری صاحب، از نورستان ولایت نه قاری محمد مدنی خبرې کوم.
قاری صاحب، مدنی خبرونه ته خره غلاس. نورستان هم غرنۍ او په واورو پوښل شوی، ژمی هم دی. څومره واوره ورېدلې ده؟
بل جناب نوری صاحب تاسو ته استاد درون ملمت او استاد ټول او جون ته همکارانو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. بل جناب نوری صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه کړل ملستان یو غرنۍ علاقه ده او دلته هر وخت د غزې موسم را رسیدو سره ډېر دلته واری وریږي او اوس مهال هم په ملستان کې تقریبا څه کم مطلب نیم متره واور ورېدلې ده او لا هم دغه لړۍ روانه ده تقریبا ډېر وخت پورې. اوس دلته هم مشکالي وه خو دغه یو نه کېږي چې پرله پسې دغه بارانونه واور ورېږي په ملستان کې هم. خوشبختانه تر اوسه پورې خو جنان دي پورې هم مشکل یا نفسي مالي او انساني تلفات تر اوسه پورې دغه اورښتونه نه دي اړولې ده. ولې تېرو تجربو ته په کتلو سره داسې که دغه اورښتونه نور هم زیات شي که څه هم یو طرف ته خلک خوشبینه دي ولې بل طرف ته هغه مشکلاتونه هم شته دي. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده په تېر کې هم په نورستان د برګ مټال په ولسوالۍ کې چې تقریبا یو برخوچ راغلی په هغه کې یو نیم سل کورنۍ لاندې کړې وه. همدارنګه دغه دوه میاشت دغه انقلاب نه مخکې هم د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې هم یو لوی سیل وتی او د هغې په وجه باندې هم تقریبا یو نیم سل کورنۍ لاندې کړې وه. که نه داسې خطرات هم شته دي.
قاری صاحب مدنی ما مخکې مقدمه کې هم یادونه وکړه په نورستان کې واورې په ژمي کې ډېرې اوریږي. تاسو د برف کوچ یادونه وکړه او دغه راز د سیلاب ما مخکې وویل چې تر کومه حده پورې تاسو خپله خبر یاست یا پوه یاست په دغو خطرونو باندې؟ مثلا دغه کورونه چې جوړ شوي دي آیا هلته خطر د برف کوچ شته؟ هغه ځایو کې چې مثلا سیلابونه راوځي هلته کورونه جوړ شوي دي که مخکې چا جوړ کړي وي آیا وران شوي دي که نه؟ او که څوک نوي جوړوي آیا په دغسې سیمو کې جوړوي خلک؟
جنابي نوریا نوری صاحب خبره داسې ده چې ډېر خو داسې تاسو وګوره نورستان یو جغرافیه داسې ده چې یو تنګه دره ده او دلته دغه د ځمکو محدودیت په وجه باندې اکثر خلک د مجبوریت په اساس باندې داسې د خوړونو یا همداسې هغه خطري ځایونو باندې ډېر د مجبوریت خلک ډېر کوشش کوي چې خوندي ځایونو ته لاړ شي ولې هغه د خلکو هغه ګڼګونه زیاتوالی د ځمکې محدودیت په وجه باندې بعضې ارخاتو کې خلک داسې ځایونو کې کورونه جوړوي او بیا داسې دغه چې ډېر د سیلابونه موږ یو ناڅاپه مطلب داسې سیلابونه راوځي چې تقریبا سل کاله یا دس پنځوس کاله پورې هغه پخوانی خلکو د هغوی د تجربې په اساس باندې هغه ساحو کې مطلب دغه برفکوچونه یا دغه سیلابونه نو یعنې په تېر کې نه دي راوتلي دي خو یو ناڅاپه بس راوځي کله کله د داسې پیښو قربانیان شي خلک کنه او چې کله مطلب چې په کومو سیمو کې دغه سیلابونه راغلي دي بیا خلکو هغه ځایونو نه بیا ډېر دغه کړي دي خلکو احتیاط کړي دي چې
یعنی یو تجربه اخیستل شوی ده د پخوانیو دغه سې پیښو ناوړه پیښو طبیعي پیښو څخه تجربه اخیستل شوی
او بل د تجربه خو بالکل اخیستل شوی ده او نور دغه د الله رب العالمین تقدیر باندې دي او هغه کې انسانان باید د خپل وس مطابق احتیاط وکړي او نور د الله کار نه ده
مننه
خلکو هغه مجبوریت دي داسې څه ونه خوښوي چې خپل ژوند نامسونه دغه کنه ځایونو ته لاړ شي خلک.
فقط وروستۍ پوښتنه قاري صاحب مدني
ټول خلکو ته باید دې او دغه ده.
بله وروستۍ پوښتنه تاسو د واورې یادونه وکړه اوس هم آیا ډېره واوره ووري؟ همدا اوس موږ خبرې کوو.
بله بله اوس هم په نورستان کې خصوصا په مرکز پارون چې د ټولو ولایتونو په سطحه باندې یوه ډېره یخه ساحه ده هلته خو نسبتاً د زمنګ دغه ولسوالۍ او نال تدیر ورېدلې ده حتی چې دوه چند ډېر ورېدلې ده او زمنګ په وامه ولسوالۍ کې هم ورېدلې ده او اوس هم دغه اسمان وریځې دي اوس هم داسې دغه ورېږي او اوس هم ورېږي او په مرکز پارون کې چې دي هلته هم بېخي زیات ورېدلې ده ګاډي چې دي دغه بغیر د چینچونو نه هلته تری نه شي یوه دغه داڅنګه بارک نه شي او نور داسې عام چېرته دغه غواګۍ او کرولا ډول موټر نه شته دی اوس
ډېره مننه کور ودان چې د نورستان مو یو نسبتا تصویر ورکړه چې اوس واوره وریږي. کور ودان قاری صاحب مدني بل اوریدونکو هم د مهرباني ځان راو پیژنئ د مایکروفون ساسو خبرونه ده ازادي راډیو مهرباني.
وعلیکم السلام سلامونه مې چې شلې تاسو او د ازادي راډیو تر څنګ ما ستوري ګلونه اوریدونکو ته وړاندې کوم رساب شله چې جوړ او روغ به اسزه رجال بچا ما د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه مې تاسو سره اړیکه نیولې.
بچا تاسو ته سلامونه د هلمند د نوزاد ولسوالۍ څخه. هلمند کې ورستیو بارانونو او سیلونو خلکو ته زیان رسولی دی. موږ ډیره هڅه وکړه چې یو عمومي او تصویر د هلمند ولرو، خو اکثرا چارواکي هم خبرې نه کوي. خو په ځینو سیمو کې حتی سیلاب څو کسان وړي دي. که راته ووایي په مجموع کې څه مو اورېدلي دي؟ آیا تاسو په سیمه کې کوم سیل راوتلی؟
بله مننه. زموږ په کلي کې خو دا سیلابونه ډېر راووتل، خو شکر دی زموږ سرایونه او زموږ وطن داسې د رود څېړنوکه ډېرې دی، مثال داسې تاوان یې خلکو ته نه دی رسولی. او لکه څرنګه چې موږ اورېدلي دي په واشیر ولسوالۍ کې شپږ کسه وژلي دي، شهیدان کړي دي، او په چانجر کې طالبانو تیاری ورته رسېدلي وي، خلک یې ژغورلي. و دغه ځای موږ چې معلومات زه لرم دوه کسه هلته وړي.
خدای اوس هم په سیمه کې باران ووري که نه؟
نه نه، اوس باران نشته. اوس فی الحال لمر دی او باران نشته. باران پرون ودرېده، بیا تر اوسه نه دی.
دغه کسانو سره چې زیانمن شوي دي مرستې هم شوي دي. تاسو د واشیر ولسوالۍ د چنجر سیمې یادونه وکړه چې طالبانو په الوتکو کې خلک له هغو سیمو چې سیلونه راغلي دي لارې بندې شوي دي ایستلي دي. آیا مرستې هم ورسره شوي دي؟
لکه څرنګه چې زه معلومات لرم، خو تر اوسه په شیشه مرسته نه ده ورسره کړې. تا واورېدله تر اوسه مرسته نه ده ورسره رسېدلې، خو طالبان وایي چې زموږ په پام کې دي، دا خلک موږ مرسته ورسره رسېږي.
کور ودان مننه چې له هلمند مو تماس ونیو. بلې، یو بل اورېدونکی هم دی، مهرباني ځان راوپېژنه. یو لکم زموږ تماس نیولی.
هلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او لکم زی؟
زه ببلاد غور ولایت څخه خبر کوم.
بلې، غور ولایت څخه موږ ډېر کم اورېدونکي لرو. ګمانم چې تاسو لومړی کس یاست په دا څو اونیو کې یا څو میاشتو کې چې تماس نیسئ. راته ووایئ چې څه ډول د وضعیت په غور کې؟
انشاءالله انشاءالله د الله سره راضی یو. موږ خدای سپېشبینی وو چې سږ کال به وچی، اما د الله د رضا څخه ښه واوره سوي دي. دا څو ورځې لار بند وو، د ایراد له خواسه چې راځي کوتل دی، او د بامیان له خواسه چې راځي دلته ملا یعقوب کوتل دی، دا بند وو پر مسافرو باندې. نو الله دې د مجاهدین ته خیر ورکړي او د خلکو په مرسته باندې لاره میله سو. نو زموږ یوازنۍ هیله دا دی چې زموږ غږ مقامات ته ورسوي، امارات ته ورسوي، چې زموږ یو داسې ملک دی چې تیر دا دوه کاله کې وچکلي وو، دغه اوس هم زموږ په علاقه کې یو من غنم په دوه سوه لس افغانۍ دي. نو زموږ خواته چندان مرستې توجه نشته. که چیرې په دا رقم حالات یې او واوره ډېر سي، نو احتمال دې سته چې ډېر لوی فاجعه به منځته راشي. ولې زموږ ډېر دا سوق الجیشي او د الحبور منطقې دي چې په دغه وخت چې واوره وسي، بېله اوایي هم امکانات نشته چې د هوا په ذریعه د تیارې په ذریعه کمالات وسي. که دا لاره بند سي، پر دا خلکو باندې ډېر بدبختي به راځي.
بله، تاسو یادونه وکړه له غور. په رښتیا هم موږ ډېر راپورونه درلودو چې کله واوره شوې دي لارې بندې شوې، لویې لارې. اوس تاسو ویل چې لارې خلاصې دي، لویې لارې؟
بلې، او دا د خلکو په مرسته او امارات د مجاهدین په ذریعه باندې. نور وسایل نه، خو نو په هغه فزیکي کار باندې پر بیلچو پر دې باندې دونه وسو چې دا لاره او مسافر وژغورول سو. دا دوه ورځې بند و مسافر.
په ټوله کې تاسو د یو من غنمو یادونه وکړه، د نورو خوراکي موادو بیا هم لوړې دي؟
ولا، ټوله دا کوچنی درې لیټره غوړي چې دی اوس په الحال د افغاني په حساب باندې په وسه افغاني په اتسه افغاني، یعنی درې کیلو په اتسه افغاني دي. یو لیټر تیل په سل په یو سلو شل داسې خرڅېږي په دا ځینې ولسوالو لکه تیورې او پسابند او شارک ولسوالي باندې.
دغه د نړیوالو ټولنو د مرستندویو ټولنو د خوړو د نړیوال پروګرام د نورو مسؤولو خوا کومې مرستې درسره شوي دي؟ هغه بې وسه خلک آیا د اخیستو وس لري د خوراکي موادو؟
یاره، که درته ووایم چې په دا ټول غوج کې داسې نفر به درته خال خال به وي، په دا ټول نفوس کې به په سلو کې به 15% به د دې توان ولري چې دغه شی رانیسی او د نور د چګوره ټول په فقر کې دی. یعنی دا چې درته وایم چې په بیخي دغه د فقر په اندازه چې د یو هفته یا د میاشت خرص نه لري د خلک.
تاسو د سیمې اوسیدونکي تاسو په خپل ډیر په چش کې بوختی است، کرنه، مالداری، څه شی فارمونه په څه شی؟
زموږ موقعیت خو داسې دی د جغرافیې د نګاسه موږ مالداری و پخوا، د دغه تاولات وچکلي د لاسه دغه مال او زندگی ټوله ولاړې ختم سو. نور زموږ ټوله شی چې دی د وطن مو یو فصل دی، یا په مونی کې یو پلا موږ دغه کوو چې د تیرمایی په ارتباط باندې یو د پسرلی زموږ دوه فصل دی. دغه دوه فصلو کې موږ غنم کرو، په دغه دوه فصلو کې دا دوه کاله کېږي وچکلي دی، هیڅ شی نه دی سوي. سر خو یعنی داسې درته وایم چې په ټوله غور کې به داسې یعنی په سلو کې به یو 40% غنم به سوي، نور به ټوله وچ سو.
حبیب الله خان، څومره کسان د دغه وچکالۍ له امله خپل اصلي مینو کوچېدلې نورو ځایو ته تللي دي؟
یعنی که درته وایم ځینې ولسوالۍ لکه شارک، تیورې او تولک، دغه خلک بیا د پسابان چې د کندهار او روزګان خواته او نیمروز فرات موږ مرز لرو ایرات، په سلو کې به یو 30 کور به وتلی، 80% پاتې دي، او دغه خلک هم په زحمت شپې سبا کوي.
مننه کور ودان چې سره تماس مونی او لغوره حبیب الله خان، په دې هیله چې مسؤولو طالب چارواکو هم ستاسو غږ اورېدلی وي، دغه راز نورو مرستندویو ټولنو مسؤلینو هم، او لغور سره چې ډیر یو وروسته پاتې ولایت دی، په تېره بیا په ژمي کې چې واورې کېږي لارې ګودرې پې بندېږي او خلک هم له ستونزو سره مخامخ کېږي، تاسو سره مرستې وکړي. بلې قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه اورئ. نن مو په افغانستان کې د خبرونه ورستو او رښتونو موضوع ته ځانګړې کړې ده. بل اوریدونکو هم دی، مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای.
جناب نوري صاحب تاسو سلام او میلمانو ته سلام. احمد همدر در سره پاړی کا کوم لغمان نه.
بلې همدر صاحب، خبرونه ته خره غلاست. لغمان کې څه ډول وضعیت دی؟ ډیر واوره ورېدلې ده او باران؟
بس نوری صاحب شاوخوا په غرونو واوره ورېدلې ده، او دا دوه ورځې خو مکمل باران وورېده، او چې خلکو کوټې هم خامې دي، اکثره ساسې دي، او ډېر دیوالونه هم غورځولي، او ورسره ورسره د نړیوالو د موسسو مرستې هم روانې دي. همدا اوس د یو WHO WFP موسسې لخوا دلته هغه راغلي دي، کافینه ورکوي خلکو ته، او خلک ورته ډېر خوشحاله ښکاري کنه. او بس مجبور خلک ډیر دي نوري صاحب، بلکې سب مرسته 50 کسانو ته راغلي، خو تعداد د خلکو ورته سره ډیر زیات جمع شوی ده، نو مطلب خلک ډیر فقر سره مخ دي.
بله، ډیر باران اورېدلی دی، تاسو د باران یادونه وکړله. باران خو به کوم کورونه مورونه نه یې نړولي، تاسو د کورونو د بامونو د څڅېدو وویلې؟
یاره بامونه خو فلحال او ستونه نه دي ولیدلي، خو دا د لارو کوڅې دیوالونه یې غورځولي، او اکثره خلکو اوسې مونږ خبرېږو نو کوڅې ساسي ډېر بد حالات سره مخ دي، او دغه بارانو ته هم ډېر خوشحاله ول، ځکه چې وچکالي ډېره زیاته وه ټول ملک، او خو دغه د خوشحالۍ په افغانانو چې که د باران خوشحالي راسي زما په نظر که دا دومره لویه د سولې یا د اوربن خوشحالي راغله، که دا فقر هېڅ خوشحالۍ ته دسې پوره توګه نه پرېږدي، دغه زما نظر و.
کور ودان اندر صاحب لغمان یو بل اوریدونکو به هم راواخلو، بیا بل مدقق صاحب ته ورکو چې په خبرونه کې زموږ میلمه دی، د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص. مهرباني له کوم ځای تماس نیولی؟
د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ
څخه. ګرمسیر ولسوالۍ څخه تاسو هلته وضعیت څه ډول ګورئ؟ آیا بارانونه ډیر شوي دي؟ د سیلابونه راغلي، زیانونه رسولي کنه؟
مړ خواته خو تر اوسه بارانونه نه سوي، سیلابونه لا راغلي دي، بارانونه د هلمند خواته سوي، د ګرمسیر کې تر اوسه نه دي سوي.
خطا سوچ دې خبرونه سره تماس نیولای دی، څه غواړي را سره شریک کړي؟ غواړي چې نور اوریدونکو هم پوه شي چې په ګرمسیر کې هغه ځکه چې اوسه څه ډول وضعیت دی.
ګرمسیر کې وضعیت دا دی وروره چې خلک ډېر ستړي دي، او غواړي چې کومکونه وسوسي،
د مرستو غوښتنه کوي، خوراکي مواد پیدا کیږي،
خلک ډېر سره ستړي دي.
بله، تر اوسه پورې کوم مرستې در سره شوي نه دي، یا مرستې شوي دي کومې؟ ماسه راغلې ده یا د طالب چارواکو د لخوا؟
کومکونه راغلی دی خو خیر خلک ډیر سره ستړي دی او سرغړی اوس واړی چې نور مرستې ورته راځي کومکونه اوس وسیله شي خاص خلک ډیر سره ستړي دی
کور ودان مننه افغانستان داسې ګوټ بنوي چې خلک یې د مرستې غوښتنه نه کوي په دې هیله چې ټول یو وخت په خپلو پښو ودرېږي او نور د مرستو لپاره لاس ونه غځوي په دې هیله مدقق صاحب یو مقطع کې تاسو راسره قطع شولئ مګر د اورېدونکو هغه نظرونه به مو ټول اورېدلی وي د لومړي اوریدونکو کې نورستان چې یادونه وکړه هغه د خوړونو کې به هم خلک کورونه جوړوي بلکې یو بل ستونزه اوس په دې ورستو کې پیدا شوې ده چې خوړم ستاسو نظر واخلم موږ نورستان راپور درلود چې اوس چې په د نورستان یو شمېر هغه اوسیدونکو چې په خوا به په کابل او نورو ولایتونو کې په دولتي یا نورو ادارو کې کار کاوه اوس ډېر بېکاره شوي دي او بېرته خپلو اصلي مینو ته مخه کړې ځکه بله لاره نشته یا به له هېواد ووځي یا به بېرته خپل اصلي ټاټوبي ته ورګرځي چې یوه ولېش پټۍ لري یا ځمکه لري او ځینې شخړې راپورته شوي راپورته کېږي ځکه هغه چې مخکې هلته اوسېدل او څوک چې ترې تللي دي او بېرته ورګرځي هغوی نه خوښوي چې خپل ورور بېرته راغلی یا ترزوی راغلی یا بل په پل او پټي او په ځایونو او د کورونو په جوړولو باندې ستونزې دي خلک هم مجبور دي چې باید په داسې ځایونو کې کورونه جوړ کړي چې هلته د جوړېدو هغه امکان ډېر کم دی خطرونه شته لکه په خوړو کې لکه د برف کوچونو د غونډیو لاندې د غره د خویدونو لاندې دا ستونزه به څه ډول هوارېږي
نوري صاحب ما واورېدې د دوستانو خبرې خصوصا د قاري صاحب نه بلې له نورستان نه ښه خبر خو دا ده چې په نورستان کښې ښه واوره شوې ده د دې له اصلې چې نیم متر واوره شوې ده ولې په څنګ کښې بیا برفکوچونو احتمال هم شته او سیلابونه په مجموع کښې که چېرې موږ نورستان ولایت وګورو ما خپله دغه برګي مثال ولسوالۍ او کامبیش ولسوالۍ ما خپله دا لیدلي دي او هلته ما کار کړی د ځنګلو په احیا کولو باندې ستونزه دا ده چې زموږ هېوادوال چې کله په طبیعت کښې یا په طبیعت باندې یا په خپلو کلیو کښې ژوند کوي او خپل چاپېریال ته توجه یا بېخي نه کوي یا ډېره کمه کوي په دې دوو ولسوالیو کښې اکثره خلک ځي په غرو کښې د ځنګلونه قطع کېږي خصوصا دغه کوچنی نباتي فرش د ځمکې په سر باندې نو کله چې د ځمکې مخ بوټي ونه لري ونې ونه لري نو دا په طبیعي شکل باندې دلته د واورې ښویدنه رامنځته کېږي بسکوچ رامنځته کېږي او په څنګ کښې د سیلابونه رامنځته کېږي خو دغه دوه ولسوالۍ داسې ده دا نوې ولسوالۍ دي که چېرې به ورته وګورو د په بعضې کلي شاید په لسهاوو کلونه کېږي چې دلته جوړ شوي دي او دا کورونه دي او ډېر ښه په ښه شکل باندې جوړ شوي دي په پخوا وختو کښې دا ستونزې نه وې ولې اوس د مدني صاحب وویلې چې په داسې ځای کښې برف کوچ را وځي یا سیلاب را وځي چې په پخوا کښې هېڅ نه رامنځته کېده ستونزه دا ده چې موږ دغه له نباتي فرش سره ډېر سیاسي برخورد کړو په مجموع کښې زموږ هېوادوال کله چې زموږ هېوادوال له خپل مالونه د ترېدو لپاره بیا د غرونو لوړو ارتفاعاتو ته نو یو سره سره منځته را ځي او دا بوټي له منځه ځي یا هغه طبیع هغه بوټي چې په طبیعي شکل باندې نمو کوي هغه د مالو مواشي تر پښو لاندې کېږي په مجموع کښې د دغو بوټو موجودیت ګټه یې دا ده چې دغه واوره ښویدو ته نه پرېږدي د دوی د شاخچې داسې دي دا واوره کلکه نیسي یعنې حرکت نه پرېږدي چې حرکت وکړي نو کله چې دا فرشونه له منځه ځي نو طبیعي خبره ده چې دا رامنځته کېږي او بله خبره دا ده چې موږ اکثره هېوادوال یو شي ته اصلا پام نه کوي هغه ته دغه اصطلاح یې دا ده چې دغه سنتي پوهه یا مروجه پوهه چې په منطقه کښې موجوده وي هغه ته یا هغه د پخواني نسل خلک نه شته دا نوی نسل اصلا دې ته توجه نه کوي که چېرې له پخوانیو خلکو نه دوی پوښتنې وکړي نو دوی هغه پخواني خلک ډېرې ښې تجربې لري د کور د جوړولو لپاره د کرکیلې لپاره د مالو مواشي لپاره نو که دې نه استفاده وشي دغه ستونزې را کمېږي په مجموع کښې ولې په ډېرې خواشنۍ سره چې دې ته توجه نه کېږي او بله مسله چې په یاده کړله دا څو کاله مخکې هم دا یو تشویش زما سره موجود وو په مجموع کښې په افغانستان کښې د خلکو ستونزه دا ده چې دغه طبیعي سرچینو ته لاسرسی ډېر ستونزمن ده. که هغه طبیعي سرچینې که د ځمکې په شکل باندې دي یا د اوبو په شکل باندې دي یا د ځنګلو په شکل دي یا د سبزیو په شکل باندې، نو دغه لاسرسی د خلکو چې کله کمیږي معیشت لاسته نه راځي، اقتصاد کچه ټیټیږي، نو دا باید د شخړو او د جګړو سبب ګرځي.
همدغه موضوع باندې مدخص په همدغه ما یادونه کوله چې لوی ښارونه خلک له کلیو او بانډو ځان ته جذبوي، هغه هم د دې لپاره چې اقتصادي بوختیاوې هلته شته، فعالیتونه ډېر زیات شته ده او خلک غواړي چې خپل د ژوند سطحه پورته لاړه شي. وروستي څو میاشتې کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل، نړیوالو مرستې بندې کړلې او اوس اقتصادي بحران تقریبا دی په افغانستان کې. هغه خلک چې ښارونو ته راغلي وو، لویو ښارونو ته، بېرته خپلو کلیو بانډو ته مخه کړې، دا پر چاپیریال باندې ډېر فشار نه راوړي؟
ډېر زیات فشار راوړي. ګورې، موږ ډېره غټه ستونزه په هېواد کې دا د ښار او د کلیو ترمنځ دغه واټن د ډېر زیات څه په ډېرې خواشینۍ سره. په دې حساب کې تېرو حکومتونو ډېر زیات کار ونه کړ په دې برخه کې. نو که چېرې تاسو په افغانستان کې وګرځئ، په کلیو کې په مجموع کې یو منفي ذهنیت وجود لري د کلیو د خلکو او د هغه خلک چې په ښاریاتو کې ژوند کوي. هغه څوک چې په کلي کې اوسي، هغوی ته دومره معیشت یا دومره دغه ځمکه یا باغ دومره حاصل نه ورکوي چې د هغوی هغه ستونزو مشکلات په هغه باندې حل شي. د هغه برسېره دغه نور خلک له فعالیتو نه بنا پر مختلفو دلایلو باندې، نو دوی هم چې کله بېرته خپلو کلیو ته ګرځي، نو دوی مجبوره دي چې هماغه ځمکې چې دوی خپل حق بولي او حق یې ده په هغه باندې باید له هغه نه استفاده وکړي. ولې یو منفي ذهنیت وجود لري، دغه منفي ذهنیت اصلا پاملرنه نه کېږي، نه د موجوده دولت له خوا نه، نه هم د خلکو له خوا نه. او بالاخره په ډېرو ځایو کې هم په ځمکو باندې شخړې رامنځته شوي دي، هم په اوبو باندې شخړې رامنځته شوي دي، هم په سبزیو باندې، هم په ځنګلو باندې. په مجموع کې دوته موږ طبیعي سرچینې یا منابع وایي چې په دې باندې به ستونزې نورې هم زیاتې شي په ډېرې خواشینۍ سره په راتلونکو کلونو کې. ولې دلیل دا ده چې په دې سره کې هغه کوم اړین کار چې باید وشي یا پاملرنه ورته وشي، متاسفانه دې ته څوک پاملرنه نه کوي. دا د چاپېریال ډېره غټه او ډېره مهمه موضوع ده او دا به په چاپېریال باندې ډېر زیات فشار وایي.
مننه مدخصه بیا څو اوریدونکو به بیا هم راواخلو تر څو پورې چې اوریدونکو ټلیفونونه کوي. تاسو مخکې د طبیعي سرچینو یادونه وکړه، د اوبو د زیرمو د زیاتوالي. کله چې واورې وریږي خو په غرونو کې هغه د ذخیره کیږي او ورو ورو ویلېږي د هوا په تودېدو سره. اما سیلابونه تاسو یادونه وکړه چې راځي او د لاندې نه جذبیږي، ځکه بوټي موټي نشته چې هغه ځمکه جذب کړي. څومره امکانات په هغو سیمو کې چې د واورو یخچالونه شته یا د واورو هلته د اوبو زیاتوالی څومره مرسته کولی شي چې راتلونکي کال موږ په هغو سیمو کې چې غرونه لري او د سرچینو د اوبو سرچینو هم د همدغه واورو د ویلېدو څخه دي، مرسته کولی شي چې سیمې بیرته ښې راځي شي؟
نوری صاحب، دغه د طبیعي سرچینې په مجموع کې د طبیعت کې مداخله د انسان چې کله رامنځته سو د ستونزې راوزېږولې. د خدای پاک د زموږ طبیعت او چاپېریال په مجموع کې دغه ځمکه یا دغه زموږ سیزون څو د کهکشانونه په داسې یو نظم ترتیب باندې رامنځته کړي دي چې هغه خپله خپل ځان تنظیموي. یعنی په لوړو ارتفاعاتو کې که چیرې موږ مداخله ونه کړو، دغه طبیعت او چاپېریال خپله خپل ځان تنظیموي، موږ ته په تدریجي شکل باندې ټولې منابع لاسته راتلی شي. الو، اورې نوري صاحب؟
بله، ستاسو غږ اورم، مهرباني.
او داسې یو عجیب آواز مې تر غوږ شو، پارسو رات باندې. ولې خبره دا ده چې موږ په کلیو کې او په بانډو کې او په ښاریاتو کې څه کولی شو. د کله د په مجموع کې ما په اوله کې ویلی چې دغه د واورې او د باران ورښت د الهي نعمت ده په مجموع کې. ولې که چیرې دا مدیریت نه شي نو دا په یو ناورین باندې هم بدلېدلی شي، ډېر په اسانه شکل باندې په ډېرو ولایتونو کې اوس شاید سیلابونه رامنځته شول. اوس په دې کې په ډېرې خواشنۍ سره ټول په دې کې موږ ملامت کیو، هم حکومتونه ملامت دي او هم خلک ملامت دي او هم دغه بهرني مؤسسات چې په افغانستان کې به د تېرو شلو کلو کې مصروف دي. دا ټول موږ باید دا ملامتیا په خپله غاړه باندې واخلو، ولې چې د چاپېریال یا د په مجموع کې د وچکالي مسایلو ته هغه کومه پاملرنه چې باید شوې وای هغه ونه شوله. په ډېرې خواشنۍ سره فقط زموږ ټول اقدامات دا وو چې کله یوه ستونزه رامنځته شي او ټول بیا ملا ورته تړو منډې ویوسې دا ستونزه څنګه حل کړو. هل داسې د وچکالي او یا د سیلاب مخنیوی دا په عادي شکل باندې نه شي کېدلی، دې ته باید مخکې له مخکې پلانونه جوړ شي. خو زموږ هېوادوال که چېرې دې ته پاملرنه وکړي موږ کولی شو دغه اوبه ډېرې په اسانه شکل باندې ذخیره کړو، هم به د ځمکې لاندې اوبه زیاتې شي او هم به موږ د چاپېریال د ښېراستیا سبب شي، دا ډېر په اسانه باندې کېدلی.
د اوبو خو افغانستان یوه لویه ستونزه ده، زموږ پریمانه اوبه لرو اما سمه ګټه مو تر نه ده اخیستې. کور ودان مو د قصب څو اوریدونکي هم لرو، اوریدونکي به راواخلو، تاسو هم د نظرونه واورئ کیدای شي چې ځینې پوښتنې مطرح شي. بلې مهرباني، د مایکروفون ستاسو خبرونه ده ازادي راډیو، څوک اول کوم زموږ تماس نیولای؟
السلام علیکم محترم نوریاس میری صاحب، سلامونه اونې کې اله تاسو محترم اوریدونکو ته مدقیق حساب ته وړاندې کوم.
کور ودان مننه، تاسو هم سلامونه. هزار موال صاحب زموږ همیشنۍ همکار، خبرونه کې همیش را سره ګډون کوي. تاسو څه غواړئ پی ورزیات کوي؟ تاسو په د خبر پښتونخوا کې اوسئ؟
او بالکل، زه خو دومره زیاتول غواړم مدقیق صاحب هم په دې کې یو نظر ورکړي. دغه څومره چې وشي څومره واوري وشي دا په یغه وخت کې چې کله دا واوري ختمې شي یا مثلا بارانونه نه وي، دغه د اوبو سطح چې کومه چې تسوي د ما په اندازه هغه به بیا بالکل یعنی مثلا زیاتې اوبه به بیا په وخت سره پیدا شي. مثلا یا څوک برمو وږي، موږ خو یو زراعتي هیواد الحمدلله ځان بچا هیواد ده، نو په دې کې هغه نه کسان چې هغه مثلا کار کرونده کوي هغه هم ګټه ځینې اخیستلی شي. یو خبره ده، او بل دغه ونې مثلا نیالګي په ځای د دې چې موږ وګو باید نور وکړو ځکه دې سیلابونه مخم نشي او ډېره غټه ګټه هم لري. نو کې د مدقیق صاحب نظر هم اورم.
مننه زرمل واسب، دواړه پوښتنې ښې پوښتنې دي، دا به مدخص پرې نظر ورکړي. بل اوریدونکی دی، مهرباني ځان روح پېژنې او له کوم ځای متماس نیولی.
السلام علیکم نورس محترمه تا او تخنیکی همکار او ملمسب ټول افغانانو ته سلامونه نیک هیله وړاندې کوم. محمد خان مبارز ما د هلمند، لومړی خود دغه شایسته بارانو مبارکي ټول افغانانو ته ورکوم.
مننه کور ودان، تاسو دې مبارک وي، مبارکي به درکو. خو ځانونه ماړولې دي، هغه تاسو څه ډول ارزوي؟
مننه نورس محترمه، دا خو واقعنه هم ځانونه خو په ځینو ساحو کې اړولې دي، خو هغه زه فکر کوم د ځینو خلکو د بېغورۍ له امله هم ځینې ځای ځانونه اوړي. مثلا دوی داسې کورونه په داسې ځای کې جوړ کړي چې هغه د سیل یا د اوبو د راتلو پر مهال هغه ځای یې تر اوبو لاندې
کېږي.
یو کال پر یو ځای باندې
خپله مو کور چیرې دی؟
خپل مکور په یو محفوظ ځای کې دی، مثلا که هر څومره وبم ووري ان شاء الله تعالی تر اوسه پرې داسې حاضر دی ورته راوښتي، نو تر اوسه پرې
کډیر باران شوی دی، کور مو تسیدلی دی، چت مو تسیدلی.
نه نوري صاحب محترمه، دا چې دا باران ډیر دوامدار او په هلمند کې خدا بیخي بې ساری باران دی، نو د دې خبرداري مشته تقریبا سلور یا پنځه ورځې مخکې مشته دا خبرداري راکول سو چې دا سخت سیلابونه او واوري بارانونه وي. نو مشته خپل واسه کم هغه تدابیر چې هغه مون ورته ونیوله، همدا شان نور ملګری یا دوستان چې د غوسره په خبره کې هغه مون په دې باندې خبر کړه چې مثلا تاسو ورته چمتو اوسئ کم ځای کې چې
مبارزه. جالبه ده، د خبرداري تاسو ته چا درکړي؟ د هوا پیژندنې کومه اداره شته هلته په هلمند کې؟ طالب چارواکو د دبي پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست چا؟
د افغانوردۍ ملي ادارې چې دی د دې سکم راپورونه راکول کېدل، نو په واټساپو نورو ټولنیز شبکو د لارې موږ هم د خپلو ملګرو سره شریکوله. تقریبا موږ ته د سې شنبې په ورځ ماته دا خبرداری راغلی، همداسې د جمعې د ورځې بیا بارانونه شروع سوه. پرون ماپښین باران ودرېدی، اوس هم په بېلابېلو ځایو کې ورېځ سته او انشاءالله خدای ته امید شته چې نور بارانونه وشي یا ونه شي. خو د اوسې د تازه هوا حالاتو معلومات نه لرم، او د میلمه صاحب څخه مې یو څه پوښتنې دا دي چې مثلا موږ څنګه کولی شو په دغسې دوامداره سیلابونو کې دوامدار سیلابونو کې څنګه خپل ځان محفوظ کړو او څنګه ځان د خطر څخه وژغورو؟ یعنی په دغسې حالاتو کې غیر معمولي سفرونه وکړو یا ونه کړو، څنګه ځایو ته سفر وکړو؟ تاسو ولیدل چې په ډېرو ساحو کې خلک میلې ته په دا باران کې تللي وو، هغلته په رودو کې حصار شو.
دا پوښتنه خو دې خپله ځواب کړله هغه ده کنه، چې کله باران وورېږي او پوهېږي چې په ستاسو په منطقه کې سیمه کې که سیند راغی، نو په دې پوښته چې په ټولو ځایو کې همدا خطر شته قره کور کې کینئ. بیا به هم مدخر صاحب ستاسو پوښتنه ځواب کړي. کور ودان مننه ژوندی اوسئ مدخر صاحب. مهرباني تاسو ته وار درکو. زرمنوال صاحب دوه پوښتنې له تاسو کړي دي. تر ځمکې لاندې د اوبو د سطحې د لوړوالي سره دغه ورښتونه څومره کومک کولی شي؟
دا په مجموع کې د ځمکې لاندې اوبه چې زرمالوال صاحب هغه ته اشاره وکړه او پوښتنه یې درلوده، که چیرې موږ باران په یعنې شدید بارانونه ولرو او هغه په عاجل شکل په سیلابو باندې واوړي، نو بیا د ځمکه د دومره د جذب طاقت نه لري چې په ډېر عاجل شکل باندې د اوبو جذب کړي او د ځمکې لاندې اوبو کچه راپورته کړي. خو که چیرې موږ واوره ولرو، دغه واورې په مجموع کې ټول په تدریجي شکل باندې دا ویلې کېږي او بالاخره د ودو د بوټو او د دودو د ریښو په واسطه باندې یا د ځمکې کې کوم چاودونه یا درزونه چې دي یا د تیږو په واسطه باندې دا په ځمکه کې جذبېږي او د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کوي او دغه داسې د اوبو کچه راپورته کېږي. یعنی دا د بهترینه وسیله ده او بله وسیله دومره مؤثره نه ده. او دا خوالی دا دي چې په دې باندې اسان د بشر مصرف نه راځي او دا په تدریجي شکل باندې خپله رامنځته کېږي. خو د دې کار د ډېروالي لپاره د زرمروال صاحب دومه پوښتنه دا وه چې د نیالګیو کېنول ډېر اړین دي، ډېر ضروري دي. ځکه چېرې په هر ځای کې موږ ژوند کوو باید هلته نیالګي کېنوو، د کور دننه، د کور نه بهر، که په دښته کې، که په بیجا کې. حکومت په مجموع کې باید د ځنګلو د احیا کولو برنامې او پروژې باید په لاس کې ونیسي، خصوصاً په هغه ځای کې چې په طبیعي شکل موږ ځنګلونه درلودل. نو که دغه د نیالګیو ډېر مؤثر او ښه کمپین تر لاس لاندې ونیول شي، نو موږ په یقین سره به خپلو اورېدونکو ته ویلی شم چې د اوبو کچه به راپورته کېږي او موږ به په ورو ورو د اوبو ستونزه حل کړي په هېواد کې. مبارزه
که څه هم د مبارزه پوښتنه داسې عمومي بله عمومي وخت تاسو له هغه سره ښایي دومره اړخونه لګوي هغه تخصص سره، خو بیا هم ښه ده چې که ځواب یې کوي مهرباني.
هماغه ځواب چې تا ورته ورکړ نوري صاحب، که چیرې ضرورت ونه لرو له کوره وخت ګمان کوم چې ښه خبر به
هغه کومنګور ووایي چې کور کې سره ناست و خواښې به چې هر پوښتنه ځینې کوله چې دا څنګه او بیا به دې یو بهانه ورته ورکوله چې هغه خو وګوره دغسې ده. خو یو وخت درېمه پوښتنه څلورمه پوښتنه ځینې کوي، وایي ته ورسه ووزه د باندې، دغه هوا څنګه ده، باران خو به نه ووري. وایي هغه په شک راغلم دغه اوس راننوته، لاس به کش کړه که لمده وه، خو هغه د پوښته چې باران سوی. نو ما ورته ویل که چېرې ستاسو په سیمه کې خطر د سین وي، داسې په پوښته چې په ټوله سیمه کې په ټوله منطقه کې د خطر د سین شته قره کور کېنئ. په هر صورت
یو ښه ټکي ته اشاره وکړه چې هغه دغه د هواشناسي د ادارې خبرتیا دا ډېره مهمه خبر ده. او دا که چېرې زموږ هېوادوال په هره طریقه باندې خصوصا د تاسو د راډیو لخوا نه هم د هوا حالات خپرېږي، هره ورځ د سهار لخوا نه، شاید د ورځې په جریان کې څو وارې دغه ته که چېرې پاملرنه وکړي، او خصوصا هغه هېوادوال چې هغه په دغه ناوونه چې راوځي یا سیلابونه چې راوځي هلته چې ژوند کې کورونه لري، نو دوی کېدای شي مخکې نه خبرې او آمادګي ورته ولري. دا ډېره ښه خبر ده او دا نوې خبر ده. په ډېرې خواشینۍ سره چې موږ یو اصطلاع ده چې نور ملکونه یې لري چې مخکې نه خلکو ته خبرداری ورکوي چې په کومه منطقه کې سیل راځي، د اوبو کچه به دومره وي. داسې ډېر مجهز سیستم نه لرو په هېواد کې، ولې حداقل د هوا حالاتو تنګ چې زموږ هېوادوال توجه وکړي نو دغه زیانونه به راکم شي.
مدقیق صاحب، دا هغه موضوع ده، ډیره مهمه موضوع ده، په دې هیله چې په افغانستان کې هغه اړوند ادارې چې د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ده یا نورې اړوند ادارې دي، دغه سیستمونه نور هم پراخ کړي، حتی په نورو هیوادونو کې هغه چیرې چې موږ مثلا دلته اوسو، پر دې سربیره د هوا د پیژندنې ادارو سربیره بیمې شرکتونه هم خلکو ته هم دغسې اسمسونه لیږي چې متوجه اوسئ چې دغه ساعت نه تر دغه ساعته پورې د باد شدت دغومره دی او باید لازم اقدامات وکړي. دا ډېره ښه خبره ده. په دې شکل سره کېدای شي چې مثلا د ډېرو نه ببره پیښو او د ډېرو ورانوونکو ویجاړوونکو پیښو مخه ونیول شي. متقصب څو دقیقې وخت لرو، یو اوریدونکی یا دو اوریدونکي برواخلو. زما تخنیکي همکار وایي چې زموږ ډېرو اوریدونکو د ازادي راډیو د فیسبوک او نورو اکاونټونو له لارې هم په دې موضوع باندې نظرونه ایښي دي. لخپل د ویب پاڼې له چلوونکو به د څو اوریدونکو هغه نظرونه چې راته پرېښي دي دا به واورو.
په فیسبوک کې د ازادي راډیو د پاڼې لوستونکو خپل تبصرې څه داسې پرېښي. له ډلې شفی تنګیوال د وردګو ولایت د سیدآباد ولسوالۍ د تنګي درې نه پیغام پرېښی وای، په سیمه کې د ده په وینا خوندوره واوره وشوه چې وردګ او تنګي میشتې ولسونه او بزګر ورته نهایي خوشحال دي، ځکه د وردګو تنګي اقتصاد په کرنه او زراعت ولاړ دی. له همدې ولایت ګل احمد اباسین پیغام پریښی دی او لیکي د چک ولسوالۍ بغلان سیمه کې هم واوره ورېدلې ده. دی وایي لارې تړلې دي خو وایي دوی تصمیم لري چې د ولسي خلکو پر مټ یې پرانیزي. نوموړی وایي هر کال دا کار کوي. د خوک سړی په نوم د فیسبوک یو کارونکي لیکلي، زموږ خوا باران تر اوسه خرابي نه ده کړې خو د خوراکي توکو قیمتونه یې لوړ کړي دي او د کنټرول لپاره هیڅوک نشته. نوموړي خپل ځای ځایګی نه دی ښودلی. انعام نعیمی بیا وایي مسؤولو کسانو لارې پاکې کړي او له هیڅ راستونزې شکایت نه لري. د هم خپل ځای ځایګی نه دی ښودلی. نوری صاحب محترم، په وروستیو کې به انشاءالله نور پیغامونه هم ولولو. لا تر اوسه همدومره و. سلامت،
مننه. کور ودان مدقیق صاحب، په ټوله کې دغه وروستي وضعیت د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت په پام نړیوالو له دې مخکې هم د دې خبرداري ورکړی و چې ژمی تر مخکې چې که ډېرې واورې وورېږي، سیلونه راشي، ممکن په افغانستان کې ډېر خلک چې همدا اوس هم له لوږې سره مخامخ دي، کافي خواړه نه لري، د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ شي. په ټوله کې دغه اوسنی وضعیت څه ډول ارزوي؟ آیا دغه وضعیت په پام نړیوال مرستندویه ټولنې به نورې مرستې زیاتې کړي، یا هغه بندیزونه یا فشارونه چې د طالبانو پر واکمنۍ راوستي دي، آیا هغه به یو څه نرم کړي چې د افغانستان خلکو ته دوی مرستې ورسوي او د افغانستان د خلکو چې دغو وروستیو ورښتونو زیانمن کړي د هغو لاسنیوی وکړي؟
دا نوري صاحب، د کوم روسي سیلابونه او د غورښتونه سی وشول په مجموع کې دا یو بل ضربه وه چې زموږ هیوادوالو ته ورکړه، خصوصا هغه هیوادوال چې هغه د فقر د کچې هغه کومه کرښه چې د دغه نه په لاندې د کرښې نه لاندې ژوند کوو، هغوی ته یعنی ډېره شدیده ضربه وه په اکثرو ولایتونو کې، خصوصا د سیلابونه. یا زموږ هېوادوال په ډېرې خواشینۍ سره چې هغوی ته ځاني تلفات ورسېدل. زه ګومان کوم چې نړیوالې ټولنې دا مسؤلیت لري او دا وظیفه ده چې په هر شکل کېږي باید زموږ هیوادوالو ته په ډېر جدي شکل او په عاجل شکل باندې کومکونه ورسوي. اگر چې دغه کومکونه سې اوس هم ترسره کېږي دا زموږ د هیوادوالو د ستونزو زه ګومان نه کوم چې ډېره وړه برخه هم ځواب کړی شي، ولې پار صورت حداقل که چیرې بیا هم دغه کومکونه وشي او ډېر زیات شي او په پراخ شکل باندې وي او په شفاف شکل باندې وي او دغه ارمنو خلکو ته ورسیږي، زه ګومان کوم نه دغه وخت دې ته انتظار نه ده په کار چې موږ اوس اکثره دغه نړیوال دفترونه ډېرې مختلفې ډېر یعنې عجیب و غریبې بیوروکراسیانې لري، هغه اداري پړاوونه ډېر زیات اوږده دي، نو دوی باید حداقل دغه د خلکو ستونزو ته باید پاملرنه وکړي او دغه خپلې پروسې لاندې کړي او خلکو ته باید زر تر زره ځان ورسوي. مګم له بلې خوا نه د دغه واورې او بارانونه چې اوس وشول دا اوس ګټه نه کوي، دا اوس د فتن ته په ژبې کې، نو دا موږ خوشبیني د آینده کال لپاره ده چې که چیرې دا اوبه زیاتې شي نو زموږ هیوادوال به په ښه وضعیت کې وي، ولې تر هغه وخته رسېدو کله چې تر هغه وخته پورې موږ رسېږو زموږ هیوادوال رسېږي، په دې کې باید نړیواله ټولنه دا مسایل سیاسي نه کړي او د خلکو ستونزو ته باید پاملرنه وکړي او دغه خپلې مرستې باید څو چنده زیاتې کړي او خپل ټیمونه باید زیات کړي او خپل ورسیږي. اکثر ولایتونه خلک شکایت کوي په دغه یخو ورځو کې که چیرې کومک ونه رسېږي بیا وروسته کومکونه به زوند ډېر ناوخته وي په دې برخه کې کېږي.
ډېره مننه د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص عبدالولي مدقق چې په دې خبرونه کې مو راسره ګډون وکړل. تاسو ټولو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ او د موضوع په ارتباط مو خبرې وکړې. له تاسو هم بخنه غواړو چې کومه هڅه کړې وي او درته نوبت نوی را رسیدلی. د مایکروفون ستاسو خبرونه و ما نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته مخته یوړه. څو شیبو کې بیا هم بل خبرونه پیلېږي، زما همکار مخته وړي بیا هم موضوع همدا په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو موضوع ده. له تاسو ټولو مننه.
Oh, so come, show me. یاراستان.